مننه کوم صدیق صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. ترنه هو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبرو. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واورې چې د هیواد نامتو انځورګر عبد الله ارباب د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د لور په نوم کمپاین پیل کړی.
من غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورې چې ټاکل شوی ناټو په روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي په اړه بحث وکړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورې چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي. قدر من اوریدونکو، داسې ښکاري چې له کابل سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې د کابل سټوډیو سره خپل تماس یو ځل بیا ټینګ کړو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي مطالب، راپورونه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاره هم تاسو کولای شئ چې وایورئ. په هر صورت فکر کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. سید کمال شاه عارف خبرونه اوروي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه د سرسلیب نړیوالو کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چارې پراخې کړې دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سخت دریځي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل. د سرسلیب د نړیوال کمیټې یو لورط په مقام وای چې په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت تیر ورځ له اترتاس خبري اجانس سره په مرکه کې وویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سرسلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. دومینیک اسټیل هارت ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستۍ نامنۍ ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سرسلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې لټکیانو سره د مرستې، د زندانیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قومندانۍ وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملیوا قومندان حسیب الله قریشي تیره ورځ په مزار شریف کې خبرې لانتول دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندوز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دی. د وای امنیتي ځواکونو غشمتونکي ځواب ورکړی دی. په شمال او په شمال ختیځ ولایتونو کې د امن نظم د پولیسو عملیاتو شې لاسته راوړنې درلودې. موږ په دې عملیاتو کې څه د پاسه 300 وسلوال وژلې دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان زیات شمېر شمالي ولایتونه د نامنیو له بې ساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د عدم تشدد د تګلارې د مبارز او د مخکښ ملت سیاسي او د مخکښ ملت پال سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه ژوره خواشینی څرګند کړی ده. اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې د افضل خان لاله مړینه د عدمي تشدد د مفکورې ملت پالنې او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانېدونکی زیان بللی دی. په اعلامیه کې راغلي چارواشات افضل خان لاله د عدمي تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللی دي. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي منپریت وهورا به ډیر ژر کابل ته ولاړ سي. منپریت وهورا ته بیا مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوې ډلې د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړی دغه راز د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالو امنیتي او بې وسلې کولو په چارو کې هم دنده ترسره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیا رغونې او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته کړې ده. بیا هم شرغلست د امریکا د بهرنی چار وزیر د سختریزي او د تروریستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅي وستایلې خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د غواش په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي و نه ځپل سي. جان کيري تیر ورځ په استانه کې د قزاقستان د ولسمشر سره د کتنې پر مهال داسې ویل د وی د تروریستانو موجودیت چارواکو ته د اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تعویز پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د وکیلي په ورانولو سره هغه له داعش او یا بوکو حرام څخه نوسو زغورلی. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو، د بندني ټولنو د حقونو د پښو لاندې کولو او پر سوله ییزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني وزر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا د افغانستان له ټولو ګاونډیانو اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی ده. خو د هغه په خبره واشنگتن اندیښنه لري چې د مدني ټولنو ځپل سختدریځي ته لمن وهي. د روسیې هغه هوایي شرکت چې مسافر وړونکي الوتکه تیر شنبه په مصر کې راول وي د دارت کړه چې ګواکې دا پیښه د تخنیکي ستونزې او یا د پیلوټ د غلطۍ له امله سوې وي. د دغه شرکت مرستیال مشر پرونول الوتکه په هوا کې دوه ټوټې سوې وه چې شایي د فزیکي او یا بل ډول تخنیکي عمل نتیجه وي. دا ایرباس درې سو یوش ډول الوتکه چې 240 کسان په کې سپارو د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرزبورګ ته په هوا کې و چې په سینا جزیره کې رانسکور سو. په دې پیښه کې چې د روسیې د هوایي چلند په تاریخ کې بې ساري بلل سوی ټول 240 کسان ووژل سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له پلټونکو غوښتي چې معلومه کړي له الوتکې سره څه پېښ شوي دي. او ترکی چرواکو پرون دی وی اونیزی چې پر حکومت انتقادونه کوي دوی ډټران نیولې دي. د ترکی پولیسو دا ګام ایو ورځ ورسته تر هغه پورته کړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن ګوند د هیواد ورستي پارلماني انتخابات وګټل. نوکتی اونیزی په خپل ورستي غړنه کې د ولسمشر اردوغان پر یو تصویر سرخط خبر کړی چې وایي دوشنبه د نومبر 2 په ترکی کې د کورنۍ جګړې اپیل. راپورونه وایي ترکی چارواکو تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې هم دوه ټلویزیوني چینلونه چې پر ولسمشر اردوغان انتقادونه خبرول تړلې دي. د ترکیې د حکومت سیاسي مخالفین د رجب طیب اردوغان حکومت د بیان د ازادي په ځپل تورنوي. د خبرونو پای
قدر منوریدونکو له کابل سره په اړیکه کې د کابل استودیو سره په اړیکه کې د یو څه تخنیکی ستونزو له کبله او د کیفیت په کیفیت کې د ستونزو له کبله له تاسو بخښنه غواړو. کار پر روان دی، ان شاء الله په څو شیبو کې به دا تخنیکی ستونزه لري شي. په هر صورت ورزو زموږ خبرونه روانه ده. لومړی موضوع راخلو، ناتو تړون په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي د څیړنې خبر ورکوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي وروسته یو تحولاتو او امنیتي پیښو وښوده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید د ستونزو د حل لپاره جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل اراماس د څرګندونې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي اراماس وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل د ناټو ملکی استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردند. در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردند.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروسته اعلان هم وستایه. ناټو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تېره اونۍ اعلان وکړ چې خپل 4500 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پرېکړه کړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې کلتوري مجله ده تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
انډیپندنت ورځپاڼه په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولی وسلوال طالبان چې شمېر یې له 300 نه اوړي وځپي. ورځپاڼه د کندوز له سقوطه وروسته د دې ښار د امنیت په اړه اندېښنو ته د اشارې په ترڅ کې د محمود کندوزي په نوم د یوه قصاب له قوله چې له جګړې وروسته بیرته کندوز ښار ته ستون شوی دی لیکي: نوموړی وایي د جګړې لومړۍ کرښه له ښاره یوازې 4 کیلومتره فاصله لري. نوموړی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو په شاتک شاید تاکتیکي وي او د دې ډلې وسلوال به شاید د خپلو کسانو د بیرته راټولولو او د یوې بلې لویې حملې لپاره د تیارۍ په مقصد وخت سپموي. ورځپاڼه په کندوز کې له ډېره پوځیانو سره هم خبرې کړي چې خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي د کندوز ښار دفاع ته چمتو دي. ورځپاڼه په سیمه کې د کماندو ځواک د قماندان بریدګي عبدالمتین سلیمان خیل وینا راخیستې چې وایي د ده تر قماندې لاندې 1.5 سل سرتیري دا مهال د ښار کورونه تلاشي کوي څو وسلوال طالبان او د هغو جاسوسان پیدا کړي. خو انډیپندنت پوښتنه کوي چې څنګه په کندوز کې ډېره زرګونو دولتي سرتیرو د 300 وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ونه کړ. استخباراتي ادارو څه کول او د کندوز د سقوط اصلي مسؤل څوک دي؟ فارن پالیسی خبرونه چې په امریکا کې خبريږي د امریکایي پوځیانو او د هغو د قراردادیانو د لګښت په اړه لیکنه چاپ کړې ده. خبرونه وایي ولسمشر اوباما تیره میاشت له افغانستان پر راتلونکي کال کې د پوځیانو د استلو پلان د امریکایي پوځي قمندانانو په غوښتنه وڅنډاوه. د غوښتل چې د ولسمشر د دورې تر پای ته رسیدو مخکې له افغانستان ټول ځواکونه وباسي، خو اوس ټاکل شوی دی چې نه یوازې په 2014 میلادي کال کې خپل موجود عسکر له افغانستانه ونه باسي، بلکې په 2018 میلادي کال کې هم 15500 سرتیري پریږدي. فارن پالیسی وایي چې د 15500 پوځیانو د پریښودو معنا دا ده چې امریکا باید په 2018 میلادي کال 14 میلیارد ډالر نورې ولګوي او دا پیسې له هغو جلا دي چې امریکا یې د افغانستان پر بیا رغونه او د افغان امنیتي ځواکونو په تمویل لګوي. او د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د هند د نوي سفیر د نومول کېدو خبر خپور کړی دی. ورځپاڼه وایي چې منپریت وهرا له ستراتیژیک نظره په مهم هیواد افغانستان کې د امر سینا پر ځای سفیر ټاکل شوی دی. وهرا له 1988 میلادي کال راهیسې د هند په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي او ټاکل شوی دی چې د نوي دندې د پیلولو لپاره ژر کابل ته لاړ شي. د په پاکستان کې هم د هند مرستیال سفیر په توګه دنده اجرا کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو خپرونه ته مو هرکلی کوم و مانیم رادیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پرونه خپرونه کې افغان ساینس پو استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساینس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی؟
د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون ګاز د سطحې اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټ.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تاریخ په نوم له مدنیات څو خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سږ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې له همدې امله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیزالله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تباعتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځیو ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورټ په اساس چې فریډم هاوس خپور کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر یې په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره 15 کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته یې ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر سانیا کلی ویلی په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپر نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت 21 کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چک سلواکیا کې لږ تر لږ 9 واري د خلکو لخوا تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 3 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورال زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانۍ په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینهوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویش شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېره سخت شرایط کې جوړې کړې دي او زه د یو طرف ته په کورنۍ شاعر وزارت کې صاحب منصب وم، نو دغې وخت والا کمل لرلو. بیا چې زه تقاعد شولم بیا د الکوزي نړیوال شرکت کې مزدور شولم، نو هغه ځای کې هم داسې وخت نه و اګیزنه به ویګا پر لګیا و. خود ډېر کم وخت څخه مو ډېره استفاده کړې ده.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شعرونو لپاره سوژه او فکر پیدا کولای شي وایي،
څوک یوه خبره چې مته وکړي یا خپله جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کتاب کې ویني بیا د سړي د خولې نه یو رم کنه هغه په متاثر کی هغه جمله نه ځای شعر جوړه واشه.
د خوش شخصیت پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاطر ورخیل وایي چې روغ لیونی د رحمان بابا شاعری متاثر ده او ده هغه شعر رمزی موندلی و ده هغه پشان ساده او ده ولس په ژبه شاعری کرده.
جمعت ملګرو په ملا کلی وی ژوندون د خلکو په سبا کلی وی. دا په پښتو کې یو متل تیر شوی وایي چې مړی په ژړا کلی وی. د چا کایست وی قدرتی په نصیب څوک په وعده څوک په وفا کلی وی. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي، نو خود به شاعر بیا درویشتو ټولګې چاپوي، خود به ولس په راډیو کې د شعر وایي او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کره کتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونی هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله او ویل چې روغ لیونی که د نړۍ کومې برخه ته تللی خپل کور کلی هیواد جمع او حجره یې نه ده هیره کړې او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونی په دې هم زوریږي چې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونی خپل نیم عمر په دې غمونو کې تېر کړ چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د کاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تور خلی دیوان و چپا و خلده
دیادوانی ورده شاعر وزیر محمد روغلیوانی ده خوست ولایت دلکان و دسیمی اوسیدون که ده ده وطن مینه ارون او گلونه نمگری هیله ده ویار شمله زول لستونه ما تبیره سپیتسری والوله ستره جوان مات قلم ده جوان خوندونه و غمونه ولسی بهیر او نور ده الهاج وزیر محمد روغلیوانی ده شیری کلامونو طول گیری چه پا ورسته و سلور لسوزو که چاپ او خپری شویدی
شایر روغلیوانی دورونه احساس نبود شم پردون گل نکرام خپلوان می جڑویم مختاج کندی رندی اتیمان می جڑویم
جوان انزورگر عبدالله ارباب چه مدل مخه در لور تحریک تر سرلیک لاندی کمپاین پیل کرده و دی تحریک پا لنده موده که گن رضاکاران مندلی دی چه پا دی ساکه که فعالیت کوی نور حال لننگرهار از مغام کار باز محمد عابد را کوی
پا پختنه طولنه که دا دود لفیره و رئیسی را روان دی چه د زوی پا پیدایخ خوشحالی کوی خود لور پیدایخ باندی نیوازی دا چه د کورنه غیری خوابگان خکاره کوی بلکه موری هم لدول دول تهدیدونو سره مخ کیگی ام دی نیمگرتیا تا پا کتو سر وطیلی انزورگر ام دلار با پخپل پیزبوک بان دا لور تحریک تر سرلیک لاندی کمپین پیل کر چه لدرون دی استقبال سر مخشو دا چه دا دغا تحریک موخص دا خاغل امدولار با پی راتوایی
دا لور تحریک اساسی هدف داده چه تیرو لسو کلن منگو تاسو گورو چه دا خوزو دا حقوقو پنامه بنده چه کمی و قسم تا تجارتی کار پیل شویده چه پا حقیقت کی دا خوزو دا حقوقو دا پارا دا کار کول بزهی دا خوزو پوران دا تاوتری خواله دیر کرده ده پیل هم دا غزینه ده چه که یا مور حامله شی پا زمان پا طولنه کی او آغا چه تا لوری او پا دیمانی آغا کورانه خبره شی دا دغی ورزنه چه کم فشار پا مور باندی او کم فکر دا آغا لور د پیدا کی چې پیدا کیږي د هغه په حق له موجود دي تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختی بیا د غری نو ورسته د دې لویدل په جریان کې کوم حقوق دی هغه ته فرزن پام نه کول بیا د هغه د واده مسایل چې باغی کې کوم مشکلات زمون کټول نه کې موجود دي مثلا د خزي کوم حقوق چې دی د لور د ولور مسله ده د هغه د رائے د نغښتلو مسله ده د واده نو ورسته چې په کور کې د هغه سر کم تا تری خو لیکي کی نو دا ټول مسایل مونږ غواړو چې د ازل د اسلامي اصول پر وړاندې کې خزو د حقوقو د پاره د مور د حقوقو د پاره د لور حقوق د پاره دغه تحریک د لارې نه په خپل ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخ کې ویسو
د تحریک له پیلې دو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزګیدا نو ما وړه وایي چې د لور په پیدایښت ته لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا د تحریک ملګری راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم د نیک مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوان هم را دعوت کړل کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ او دوستانو او د خپل خپلوان هم را ټول کړل ډوډۍ وخوړله بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی دا په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري بیا کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود ما موږ به د مور د پاره کار کوو د لور د پاره به کار کوو دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي
دا یو نیک پال دی ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه د هغې په ویاړه یو میلمستیا پارټي وه ټول ملګري پکې راټول شو زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي متحد ملګري چې دي دې کار ته به ادامه ورکوو کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سغنۍ جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالې او خبریالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور له الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څانګې مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می.
مننه چې زمو را بللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسې مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګی بایز اتمانه سره لدې چې د افغانستان جنگ لس کاله جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګی بایز توری یا په اصلي ژبه سنگیوی ایمال چې د همدغه لیکوال سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنی دی اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی. د هوا عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هیواد کې هوا ډیره ګرمه وه. او بیا په الوتکو کې چېرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
In Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي، تاسو څه فکر کوئ چې زنګی بایز کتاب د افغانستان په هکله یو لوستونکي ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that for many people
دا ښه پوښتنه ده. خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډیر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د لسو کلونو په موده کې ډیر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تیریږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، تبند آزاد اروپا، آزادې راډیو اورېدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطعات د انټرناسیونالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوي دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بېرحمانه جنګ و. نو دا لومړی لویه مسئله وه. دوهمه رازم ستاسو پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي. دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و. په زړه پورې دا چې د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر و. ډېرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړي دي، کله چې افغانستان کې کار او جنګ او هلته یې داسې څل بازار رانیولي و چې په شوروي اتحاد کې نه و. مثلا کست ریکارډ ډرونه یا ټیپونه، لویې راډیوګانې، نور الکترونیکي وسایل، د عکاسۍ کمرې، بټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې و. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوی څه پکې واخلئ. سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی و راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت و. بل دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونه به یې یادول. خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی و. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو، افغانان دښمنان ګڼل او په بېرحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه وو چې دوی حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زن کې بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي. عسکرانو خپلې کیسې ویلي دي، منصبدارانو، ډاکترانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې پایس کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه وه؟
But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تمځای کې و. هلته د شوروي دی اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکر و. دوی بس ته منتظر و. په تمځای کې یوه لویه ګلدانۍ وه. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ یې خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګه ډېر ویرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تله دا کول او لاس یې نشو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بېرته خپلې مور ته رالېږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت ویرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تېر کړي. دا یو ډېر ویرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنگیدلی دي، هغوی ته افغان سي وایي. موږ اوریدلی دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو له بل سره کینی او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلی دي. په بلاروس کې د افغان سي د ژوند په هکله یو څه معلومات راکړي.
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians...
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا دغه نوې پدیده افغانسی که د بیلاروس ته یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څېر په بېلابېلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډېر فعال و، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال و، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال و. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچوف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغانسیا د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډېر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پېژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډېر واک او قدرت درلود او اوس هم لري. د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان چې بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابیلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهېږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تلپاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بېرحمانه یرغلګر بې موجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم 1,000,000 کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنګ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنګ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم. ډېره ډېره مننه. او د تاسو د لا زیات موافقت او بریا هیله مند یم. ډېر تشکر.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت یې بابیزه ګڼلی و څه ورپېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به غوږ شو چې وغما رشدی راوروی.
د ایروان سوداگر ارمنی نکل اونو په ایروان کې یو سوداگر و. سوداگر د مرګ په وخت خپل زوی راو غوښت ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی یې وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار له مړینې وروسته زلمی سوداگر کچری په مالونو بار کړې په تجارت پسې ووت. له حلب پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو مور ته یې وویل نیت مې دی حلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي زه ځم. زلمی سوداگر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې حلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډېره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د حلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې حلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځې هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی راپیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزول. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دیوه ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډېر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم، نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې وروخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته، که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په دېرش پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسیه. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن ماخستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ که، او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی، او درېیم یې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بېلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بېلارو پیر چې څه مشوره ورکړه، د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بېلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بېلارو پیر ته ویل چې د ایروان یوه سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي، موږ ورته ویلي دي چې په وکوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بېلارو پیر ورته وویل، دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسو و چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای وکوزې ورګې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل، خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بېلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل، د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل، زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل، ستا کار به بس دا وي چې چېرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړ. بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل، څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. ورېغ له قاضي ته وویل، کله چې دغه سړی وزېږېد یوازې یوه سترګه وه، په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل، بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل، نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بېلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بېلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بېلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه، اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بېلارو پیر ورته وویل، سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډېر بد رئیسار دی، دیده بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډېره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و، دی رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او اشپز ورته موندلي و، اشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډېره لوړه بیه وپلوره. ډېرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیژي،
دری مانی راغلی لاسمانا یو دی نکل چی بلستا و بلا ده غل پارا چیستا غندیه نکل تا غاکنی ولیو
مودل مخه در رادون گاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها څېړنې په آلمان کې د څلور څلوېښتو هېوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. استاده، ستړی مسې.
ستړی مشې سې.
تاسو ته مبارکي وایم. خدای مو تکړه لره همداسې چې دی وطن ته نور هم داسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی وو دا د څه په ارتباط و، څنګه مو دې څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګاټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره
شوه؟ اول به د پروګرام په اړه لنډ درته وایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي. سږ کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي وه. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې وه، سږ کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هېوادونو اتباع وو. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه یې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې او دوی سمر سکول ورته وایي، نو یوه برخه یې هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپلو د تیر کال چې څېړنې کړې دي د هغو پایلې وړاندې کوي. او طبیعي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی محصلین او ځوان ساینس پوهان او څېړونکي هغو ته غوږ کوي. دوهمه برخه یې هغه ده چې دوی پروفیسوران من حیث د حیاتي جوري د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی محصلین او نور څېړندویان دي، د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي. هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون ګاز د سطحې اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاده، د دې ګاز په حیسه کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو ګاز ده چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي، انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دې کېږي چې دا چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله کراډون ګاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کېږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحکویانو او سمڅو کې بالکل منظم د تهویې سیستم ونه لري. د ځمکې لاندې، حتی که د ځمکې په سره وي، خو د ځمکې لاندې شونتیا ډېره ده، ځکه چې دا راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو نه راځي، نو دا فیصدي د ځمکې لاندې ډېره.
څنګه کېدای سي چې د دې اغېز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي، او د دې تر څنګ یو شي ته چې زه متوجه سوی یم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کېږي دا نور خو پارال اکثریت خلک په تاکویو کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د هغو هغه کړکۍ هم بندې، نور هم هوا ډېره ککړې، فرضاً هلته اویا اتیا کسان هلته بوختي، نو طبعا دغه ګاز ډېر امکان شته ده چې هلته هم د دې د اغېزو د کمېدا لپاره څه کولای شو؟
دا موضوع چې تاسو دواړه اشاره وکړه ډېره معقول موضوعات دي. رښتیا هم کله چې ورزش کې د ساه اخیستلې سطح یا بریت ریت پورته ځي، او دا په د راډون له امله په سږیو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدي ډېره زیاته لوړه وړي. خوشبختانه راډون یو ګاز لکه مخکې چې ما وویل، که یو منظم د تهویې سیستم همدې تاکوي او سمڅو ته ولګول سي، هوایي
په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل شي، دا خطر او د راډون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي. خو یوازینی ښه لاره دا ده چې وخت په وخت باندې د دغسې پټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي، او د دې دپاره دا وړې پکې شته چې د تهوی سیستم هوا تازه را داخلوي او د داخل هوا باندې باسي. نو دغه یو ډېره ښه لاره ده، او که داسې وایم چې یوازینۍ لاره همدغه ده. او همدارنګه نور لارې هم شته چې د راډون د سطح ټیټوالي مخنیوی وسي. هغه دا د چې ساختماني مواد چې موږ کاروو، ځینې کاشیانې دي او ځینې تیږې دي چې هغو کې د راډون سطح په معمولي ډول باندې زیاته وي، هغه هم باید استفاده نشي. خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکاناتو ته اړتیا ولري په دولتي سطحه باندې، د نور مستندرد ادارې، د تجارت وزارت، نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي، هغوی باید په دې اړه باندې یو فکر ولري. خو هغه چې اوس د یو اجرا شوي عمل په مقابل کې دي، نو یوازینۍ لاره تهویه ده چې هوا باید بدله کړي.
استاد، دلته علمي مرکزونه ستدې د علومو اکاډمي ده، مخکې تاسو هم دلته چې وایې په د فیزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوه، د دوو مراکزو د تحقیقاتو په حیثه کې مې داسې یو څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یولسو کلونو کې زموږ د محققانو دغه څېړنې د دنیا په سطحه نه دي راغلي. تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دغه یو مرکز کې، د دوی د کار په حیثه کې یو څه راته ووایاست، او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي دغه د فزیک په برخه کې؟
هو بالکل، د ستاسو اندېښنه په ځای ده. مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې دپاره یو منظمه طرحه، پالیسي او یو کړنلار نسته. یو زوړ شی موجود ده د کابل پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده. دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطحه یو چوکاټ نسته. دوهمه برخه د امکاناتو نشتون ده، تخنیکي امکانات. ساینسي څېړنې په ماشین آلاتو باندې کیږي، په لابراتوارونو باندې کیږي، موږ دا هم نه لرو. دریمه موضوع انساني امکانات. موږ متاسفانه د ساینس د زده کړې او ترویج دپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دورستیو کې، خو په ټولو یا مینجمنټ ولوستی ده یا مو کمپیوټر ساینس پې لوستی ده. زه دا منم چې دې ټولو ته اړتیا ده په دې ملک کې، خو د ساینس د ترویج او زده کړې دپاره قوي اراده به دایي چې موږ هر کال په منظم ډول د ساینس دپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساینس دپاره. موږ دلته ډېر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټکنالوژي سره به چې دا لابراتوارونه پی سنبال دي، کله کله کیداسې نابلده یي. د دوی ګناه نه ده، دوی په خپل وخت کې ډېر ښه ځلیدلي، ډېر محترم خلک او ډېر ښه څېړنې کړي دي. خو اوس متاسفانه دا برخه ډېره ضعیفه ده، او لکه مخکې چې مارز وکړو، نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده. زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي. زه کابل پوهنتون کې هم معلم یم. موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي. دغه سامان آلات چې موږ کله استعمالوو، دا خو استهلاکي، یو کیبل وشکیږي، یو سرکټ وسوځي، یو سی ساکټه وسوځي. موږ چې دولت وړاندیز کړی، یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس. تاسف په دې کوم چې دې ملک لنګ کروزرو ته بودیجه شته، سیمنټي دیوالونو ته بودیجه شته، د وزیر صاحب مشاور ته 3 لک افغانۍ معاش بودیجه شته. د میاستي په هماغه 3 لک افغانۍ باندې موږ کابل پوهنتون کې د یو مشاور په معاش باندې موږ مجهز لابراتوار جوړولی شو. خو مشکل د فقر نه ده، مشکل د ارادې ده. موږ فقیره اراده لرو د ساینس دپاره، یا یې هیڅ نه لرو، او یا ډېره ضعیف او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورم، وایي د دغه څېړنو په اساس چې ما کړی، ما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د 15 نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلی اراده نسته متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. سیرنیز مراکز ستا پوهنې وزارت ساینس مرکز د کابل پانتون کې د ساينس پانځای د لابراتوارونه کې موجود دي په نسبي ډول باندې هرات پانتون کې ننګرهار پانتون کې کندهار پانتون کې همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده لکه مخکې چې ما وویل د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو په دا پنځلسو کلونو کې مخدره مواد وزارت ته د ګمرکاتو ریاست ته د سرویس جیولوژي ریاست ته د عام روغتیا وزارت ته ډیرو نورو ادارو ته ډیره مډرنه ماشینري عصري ماشینري ورکړل سوې ده ما په سرویس جیولوژي اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین دی انډ کپل ماس سپیکتروسکوپي دا په ډیره لوړه سطح دې باندې ریسرچ کې یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم شل کاله تر دې ماشین نه زوړ ده خو دا همدغه ماشین زه چې هلته ورغلم سپین کفنې پرې راکش کړی انساني ظرفیت موجود نه ده بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړی دي په المان کې هغه بیا اراده نه لري دې کار ته هغه ته وایي چې وروره دا ولې وای ولا صاحب ما ته خو دلته ټریننګ را کړی دی بیا دوی ولاړو خو چې تا ته چې ټریننګ درکړو خو دوی خو به خود سي تا سر خو به نه کینی خو اوس به د تا مسؤلیت ده نو بیا عرض کوم اراده موجوده نه ده تاسو دا موږ میډیا وګورئ تلویزیونونه راډیوګانې په چی شي موږ اخته یو زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي یو څوک اختراع وکړي یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي دا به دا د ساینس د ترویج دپاره به یو غاټه پروسه روانه سي یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج دپاره د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دوه شیانو دپاره کوو د دې څلورمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه څلورمه حصه دې لسمه حصه دې توجه وکړي او دا سوال له ملت نه غواړو له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه یې ساینس ته توجه وکړي نور کاري موږ ته راپرېږدي که موږ ونه کول بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي مګر حد اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي که نه یو توجه خو یې
ډېره مننه استاده په دې هیله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیله یې اورېدلې او توجه ورته وکړي د ورستې پښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسه کې مې یو څه راته ووایاسته دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده دا څه دي څه امتیاز و تاسو ته
هو یو خو هغه هغه سرټیفیکیټ ده چې درکول کیږي چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام د څېړنو د رایې پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی دې تر څنګ د هیریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده هغه د دغه سره یو ځای کار کوي فزیکوال اتحادیې سره هغه یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه په پانتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي
استاد په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوي او زده کړې کوي افغانان بوخت دي
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي
انداله اروپا بهر په نورو
مو دا په امریکا کې کاناډا کې دوستان او هند کې متاسفانه اروپا کې نشته څوک
دا مم په دې خاطر د پښتنه وکړه چې دا کسان چې هم دا مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دا مصارف کوي چې دې ته یې پام سي چې له هېواده بهر څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي ګوندې پام ورته وکړي ډېره زیاته مننه
مهرباني
خدای مو خوشاله
کړم
نخلق